آمدید.
مصطفی صدیقی مننه، ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې ساعت دا اوریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه چې په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. وړاندې مو د ولسمشر اشرف غني د آذربایجان سفر څارلې چې ټاکل شوی نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه مرزیا احمد سي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کوي. په پاروان ولایت کې بې ځایه شوو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې، او د بښنې د نړیوال سازمان یوه څېړنه کوي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکارۍ په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تېر ماښام د آذربایجان له ولسمشر صدر اعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د ارتباطاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ د دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لم نومېده چې په خپل مسلک کې 15 کلنه تجربه درلوده او په خپله خوښه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی وو. 2 ځله یې په افغانستان او 1 ځل یې په عراق کې ماموریت ترسره کړی وو. د دوشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګي برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پینټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی وو. او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا مرستې د ژمي موسم د رسېدو له کبله ویشل شوې دي. د ناامنۍ ډېرېدل او طبي پېښې هغه دلایل دي چې دغه کورنۍ له نورو ولایتونو کډوالۍ ته اړ سي او اوس مهال په پروان کې د باریکا په نوم د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. د بښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشې د بشري حقونو ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په همز، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو ښایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمبارۍ کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولي چې ډېر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. دغه راز د ترکیې صدر اعظم محمد داوتو غولو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی دی او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نه شي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر پر 1 د سوریې شمال لویدیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې شوي، یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼو ګڼې ډک مارکیټ، 100 حکومتي ودانۍ او 100 بلاکونه په نښه شوي. د ترکیې صدر اعظم د سه‌شنبې په ورځ ویل
روسیا سوویتیک پلاورالار و
نوموړي وویل روسیا باید د پخوانۍ شوروي اتحاد په څېر دروغ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. د سوري خاوره د روسیې د امپریالیسي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. روسیې تر اوسه نه ده منلې چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوتو غلو زیاته کړه روسیا په سوري کې تر ډېره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف د سه شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یوې 20 کلن او بل 24 کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شوو کسانو په سوری کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د په وینا تحقیقات به کوي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی که د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 130 تنه پکې ووژل شول دا لسم برید دی چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغو بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 368 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. دغه فرانسوي چارواکي زیاتوي په همدې موده کې چې بیړنۍ حالت اعلان شوی 3414 کسان د فرانسې له پولو بیرته ګرځول شوي دي او د امنیتي دلایلو کابل هغه هیواد ته لننوتو منه شوی دی. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شنبې په ورځ امریکا د خزانې وزارت لخوا خپور شو چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نومونه هم پکې شامل دي. په دغه لست کې د سو هغو روسي سوداګرو اړوندې کمپنۍ هم شاملې دي چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري. دغه راز د ویتالی زخارچینوک په څیر د اوکراین یو شمیر پخوانی چارواکي هم په دې لیست کې شته. د امریکا د خزانې وزارت وایي نوموړی د اوکراین د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر په توګه پولیسو ته امر ورکړی و چې په 2014 کال کې په یورو میدان کې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. او د ایوی امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په یمن کې د القاعده ډلې 4 مشکوک کسان وشل شوې دي. دا خبره قبایلی سرچینو رویټرز خبري اژانس سره کړې ده. په دې برید کې هغه موټر په نښه شوی چې په ناتا سیمه کې روان و. القاعده شبکې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن په جنوب کې دوه ښارګوټي ونیول او په لاړو سړکونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړ. دغه وسلوالو له ښاره تر وتلو د مخه د سیمه ییزو قبایلو ملیشو د یو مشر کور الوزولی و. د امریکا متحده ایالاتو د یاغیانو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو کمپاین ته دوام ورکړی او په دې سره د سعودي په مشرۍ د خلیج هیوادونو د ائتلاف د تقریبا هرې ورځې هوایي کمپاین پیاوړی کړی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر سفر څارلی چې نن به په ترکیه کې له چارواکو سره وګوري او 13 ورځې آزري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. بیا به واوري چې د هند سر ریاضم کابل ته ځي. په کابل کې مو له بېوزلو سره د یوې خیریه ټولنې له مرستو هم خبرو.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سردزمستانه ما کنار کودکا باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
د کابل بانک د قضیه په ارتباط په واورې چې د لسکونو کسانو د جلب مکتوبونه استول شوي او د انصاف په لټه پروګرام کې له داسې چا سره شغېدلی یو چې د یوه شرکت د بندېدو لپاره یې دا 4م کال دی چې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
دا 15 کال دی چې زه د پارو سرګردان یم. ځم او راځم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت خامل لغوه شي او مکتوب واخلي.
افغان ولسمشر د اذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون اذربایجان ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون له سر ریاسم د پارلمان رئیس او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات ته فریبا ظاهر پوره پورک.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغې ود د ولسمشر په ګډون د بېلابېلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغې ود له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډېره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول ښودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د آذربایجان له سوداګرو سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غني ویلي چې په افغانستان کې په ډېرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمټو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر آذری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. آذری سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غني دغه ورځ د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې ښاغلی غني د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګه په راپور کې راغلی چې ښاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکارۍ مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دوه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري، نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاري څو سندونه لاسلیک شوې چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون یې آذری پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول، تمه ده چې نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا اوس د ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډېره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو څیړونکی غلام حبیب روسترا چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده، له کابل په ټلیفون را سره دی. روسترا صاحب، خبرونې ته مو هرکلی کوم. د لاجورد لاره که پرانیستل شي، له اقتصادي اړخه به افغانستان ته ګټه څه وي؟
دا خو یو ډېر ښه کار کېږي چې دا شروع شي. تاسو اجازه راکړئ چې زه کوم وړاندې لاړ شم. مخکې د تایپي پروژه چې خلاصه شوه، دا افغانستان کې داسې یو فضا شوه ټول خوشحاله وو. د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده چې سړی یو فضا خلق کړي چې خلک اعتماد په دولت باندې یا په اقتصاد باندې وکړي. دا ډېره مهمه خبر ده. اوس دې سفرونه، زموږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکت ته، آذربایجان ته و یا بلغ انقرې ته، دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقي، خصوصا دا لاره د لاجورد خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت ده، لاس زیربنایي شیان ته لري. یعنې موږ هېڅ شی کولی نشو بېغ هغه چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. د دې خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسترا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په وروستیو کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم صادرات که چیرته د لاجورد لاري وشي ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي، دغه مشکل به څنګه هواري شي؟
دا خو دا مشکلات خو یو مشکل موږ نه لرو. موږ شل دیس میلیونه نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د سل میلیونه زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهمه خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي، موږ کولی شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته خلک ولیدل چې امکانات ورته شته، تولید کولی شي، تولید نور مملکت و تولای شی صادره و لیسی خلزان دی راو دی رسر موضوع سر برابره و لیسی منگا اوش خپل افغانستان که دفتر دی ستندرد لرو و دفتر دی ستندرد و افغانستان که دیر فعال ده کار که بدی موضوع که تجربه حاصل کرده دی لخاطر منگا کولای شی دیر راو به نیلی ستندرد و تزان رسول صادر منگا تروس دستی صادرات نو لرو چی منگا است نور مملکتو دا اولی گیو منگا زخت زیاد گتا پاگی کیو کیو بلده منگا تول صادرات اوس طبیع مصنوعات یا میوجاتو دا شایان دی دا شایان کولی سی زاو یو ستندرد ورسایی مثل نزا چی دا دیر سخت را چی منگا اینسی کولا یو ستندرد یو ستندرد تا اینکو و بنیلی ستندرد تم دلتا من قبول کو یا اروپایی ستندرد تیر من قبول کو بچی میوه دلتا گورم یا اروپا گورم که تخیبا نمیگا میوی دی اروپا دی ستندرد نا ایس خطه ندی منتها یو میار رو تا اوتا اکل سی چی منگا یا تلیگو دا یو سی خبر ده
آذربایجان اوس ترکیه ته د افغانستان د ولسمشر سفر که چرته د دغو سفرونو په ترڅ کې جمهور رئیس وتوانی شي چې د لاجور د لارې په ارتباط یو لا سراوړنه ولري بیا هم د افغانستان لپاره به ګټي چوي او که چرته دواړه هیوادونه دغه دواړه مهم هیوادونه موافقه وکړي چې د لارې تیر شي څومره وخت به واخلي چې د لاجور د لارې پرانستل شي
د خو خپل وخت نیسی دا خو کاله ممکن وخت نیسی تر پورې چې دا لاره صحیح شي دا خلک موافقه ورته وکړي هر یو بودیجه ورته جوړه کړي پلان ورته جوړ کړي بالغ دا لاره هغه کړي دا خپل وخت زمان نیسی اما مهمه دا ده هغه وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات یې په افغانستان باندې دي اوس ما تاسو ته عرفو که چې هغه بله پروپۍ تاقي چې دغه سو وخت شروع شوه دا دي تاثیرات اوس افغانستان کې هغه کړي دي خلق کړي دي ایجاد کړي دي چې تاسو خپله به ورته ایران پاک سي چې څونه یو ښه فضا یې جوړه کړې ده و دغه ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخته زیات تاثیر لري و یو مثبت رول هغه کوي هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي و هم خارجی وندوال دلتا علاقه نیسی که افغانستان که وندوال چهی این پروژه زخت زیاد موثره در افغانستان نپاره مثل یه حیاتی پروژه ده اساسا ترانسپورت نیسا شکرد تو که چه یه زیربنایی پروژه ده اساسا زیربنایی که یه ملکت که نیی هیچ چی فرای کوله نیسی سرک خط اوائی کشتی بل 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 دا زیربنایی پروژه که رکی و بیا په بل خبرم تاسو ته عرض وکم چې اشرف خلیفۃ خپله په خپل انتخاباتي کمپاین کې دی باندې ذکر زیات غږېده چې افغانستان غواړو یو ترانزیت لاره جوړ کړو حداقل اما خپل اهداف چې تعین کړي دي هغه خواته حرکت کوي که د تروس عملي شي نه و دا ډېر یو پاک مبارکه خبر ده دا عملي شي او شروع شي
روسرس تاسو پانګونې ته اشاره وکړه تیر ورځ جمهور رئیس د آذربایجان پانګوال هم واسول چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي کچرته د لاجورد لارې په ارتباط موافقه ترلاسه شي فکر کوي چې آذری پانګوال به ژر تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
او تنها آذری نه انقرین ایران هم بل چې منګل لکوتي او د اقتصاد ډیر مهمه وجهه ته دی یو رواني حالت ده یو واقعا اقتصادي حالت ده مشکل هغه چې اقتصادي حالت د سړی راورسیږي رواني حالت ده چې دا ذهنیت د خلکو تغیر وکړي چې دلته موږ کولی شو سرمایه ګذاري وکړو د خپله سرمایه امنیت لري دا شاید ډېر زخته زیات مهم ده د اقتصاد لپاره و دغه کارونه چې اوس نوې شروع کړي دي دغه وړکی سفر چې آخر کې پاکستان خواته وکړ گرچه داخل دی افغانستان که زشت زیاد مخالفین دلودل اما مثبت اثرات یخی زیاد و افغانستان کم و خارج دی افغانستان کم خلقو دستی ورقه امید پیدا که چه رو یا محاله مجبور دی چه سل خواهد حرکتو کی و در اوازه چه خپل خفرسی و لکو چه عملی کار مفرو کی دا خارجیان یا کسی سرمایه‌گذاری افغانستان کهی ولی سرمایه‌گذاری خاطر افغانستان دیر مساعد هم دی آب و هوا خاطر هم دی معاش لپاره فکر معاش دیر تیت ده هم زند و هم منابع مگر زیاد لغت طبی منابع خصوصی از روی خطر هر سو چه فرشان که آن رو آچی نسبت زیاد هی خدر اون یعنی پروبلم ده اندره زیردینای اندره لاره چه در لاره مجوری سی ده پروبلم تقریبا منگ حل ده زیر خاطر ده خاربی پروبال خاطر منگ زیاد پروبلمون مفنل رو ثابت ده من ده لکودی بانکنون پروبلمون لری ده هم با یونو اقبلنو حل سی ولی خارجی پانگوار در افغانستان بانکون فبور به ضرورت میاری دی خارجی بانکون پانگ حقی بیره زیلت پانگ آچی
روسترا سب مننه غلام حبیب روسترا وو چه لکابل پو تیلیفون راسترا وو د سجرادو پروان خبروانه که با وړاندې واوري چې د هند سر ریاسم په نشتی راتلون که کابل تا سفر کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ټاکل شوی ده چې د هند سر ریاسم په نشتی راتلون که کابل تا راشي او د افغانستان د پارلمان نوی ودانی افتتاح کړي. هندو رسنیو دغه ودانی د هند لخوا افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سمبولیکه تحفه ګڼلې. ویل کېږي چې د دغې ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوي دي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین اکسپرس په لیکنه د دغه ودانۍ جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه ده تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې. د دغه پروژې کار په 2001 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د یوې نشانې په توګه پیل سو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدې. ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوي وخت بشپړ نه سو. په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه دا تایید کړه چې د دغه ودانۍ 96% د جوړېدو کار بشپړ شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي سوي وه خو اوس معلومه سوې چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګېدلي. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل سوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانۍ دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکیو په درلودلو سره د ولسي جرګې لپاره او یو هم د 190 چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوی. په دغه ودانۍ کې ځینې دفترونه د کنفرانسونو اتاقونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنیو لپاره ځانګړي سوی.
نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
انډیپندنت ورځپاڼې هلمند ته د 150 برتانوي عسکرو د تګ په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانوي چارواکو په وینا د سنګین ولسوالۍ د ژغورنې لپاره تللي دي. د ورځپاڼې په لیکنه برتانوي عسکر یو بیا په هلمند کې د دې لپاره ځای پر ځای سوي چې د سنګین په جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د دې ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د برتانیې عسکر په سنګین کې جنګیږي، خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې عسکر یې یوازې د مشورې ورکولو لپاره هلمند ته استول سوي دي. انډیپندنتلی کې چې د سنګین ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې او افغان ځواکونه په څو محدودو ځایونو کې محاصره پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه سنګین پخوا هم په افغانستان کې د برتانیا لپاره سخت ځای و. له 2006 تر 2010 میلادي کاله لږ تر لږه 106 برتانوي عسکر په دې سیمه کې وژل سوي دي. یوې برتانوي ښځې چې زوی یې په 2006 کال کې په افغانستان کې زخمي سو دواړه پښې قطه سوې او عصبي ناروغي ورته پیدا سوه، د انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي: زه په افغانستان کې د خپل زوی د ژوند پر بربادۍ خواشینی یم، خو له دې امله چې موږ لا هم پند نه اخلو مایوسه یم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په هغه کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د تازه راډیوي خپرونو د پیل په اړه تبصره کړې ده. پوسټ لیکي چې هر ماښام په 6 بجو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې د دې راډیو پټې خپرونې د ډزو او جګړې په غږ پیل سي، او د خپرونې چلوونکی وایي چې راډیو خلافت هغه ځای چې دوزخ ته د کافرو د سیسه جوړونکو هرکلی کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا رادیو نوې دقیقې خبرونه کوي چې د قران مجید آیتونه او داسې ترانې خبروي چې پر افغانانو په جهاد کې د ګډون رخ کوي. پوسټ لیکي چې دا نه د څرګند چې د داش رادیو له کومه ځایه خبرونه کوي، خو د خبرونه کیفیت یې کمزوری دی. چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې د دې خبرونو د مخنیوي هڅه کوي، خو داسې ګمان کیږي چې انټنونه یې په ولارې موټر کې ځای پر ځای شوی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حرکت په حال کې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د رادیو د ننګرهار په خلکو کې نوې ویره پیدا کړې ده. د ورسپانې په وینا داعش د افغانستان ناراضي طالبان د پاکستان د قبایلي سیمو ازبکستان او چچین افراطي وسلوال سره راغونډ کړي دي. له دوی سره د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو وسلوال هم لیدل کیږي چې غواړي په ننګرهار کې د امن ځایونه پیدا کړي. په ننګرهار کې یو شمېر سیمه ییزو مشرانو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د داعش پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو کمزورتیا مایوسه کړې دي. دوی واشنگتن پوسټ ویلي چې افغان ځواکونه د ناتو هوایي ملاتړ نه لري او افغان حکومت د دغه عملیاتو لپاره مجبور دی چې پر خپلو کمزورو او کم تجربه عسکرو اتکا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا ازادي راډیو وبخشي. بیا آشنا راډیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته تر اتنیمه په جو مخ کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د خاطر افرینان په نامه یو خیریه بنسټ تیر ورځ په کابل کې بے وزلو ماشومانو ته د تودو جامو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د دې بنسټ مسولانو له خلکو غوښتل که په کور کې زاړه او داسې نور کالي لري چې دوی نه غونځي دې بنسټ ته دې ورکړي څو پر ماشومانو یې وویشي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د خاطر افرینان په نامه فرهنګي بنسټ د ژمي په لومړۍ ورځ بے وزلو ماشومانو ته د تودو جامو په ورکولو دا ورځ په یوې خاطرې بدل کړه. دې بنسټ د سه شنبې په ورځ د مهربانۍ د چتر لاندې په نامه د یو حرکت په پیلولو سره یو شمېر بے وزلي ماشومان له یخنۍ وژغورل. د دې بنسټ یو مسؤل بارش سروري ازادي راډیو ته وویل له دې حرکت هدف دا دی چې په خلکو کې له بې وزلو سره د مرستې کولو فرهنګ دود کړي.
ای برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و به خاطر توجه
دا پروگرام د ژمی در رسیدو او له هغه بې وزلو ماشومان سره د مرستې په خاطر تنظیم شوی چې په واتونو کې کار کوي او تودې جامې نه لري. لچا سره چې جامې وی او نه یا غوندي د مهرباني د چتر پروگرام ته دی وسپاري سوپر بې وزلو ویشل سي.
پروسه کال هم زینو ورته بنسټونو د ژمی په موسم کې زرګونو بې وزلو ماشومان ته تاوده کالي ورکړي وو. د مهربانۍ تر چتر لاندې د پروګرام یو ګډونواله سحر وای چې خوشاله ده چې په دې سوړ ژمي کې بے وزلو ماشومانو ته تاوده کالي راټولوي.
د ویار زاید چې د ژمي په لومړۍ ورځ له ماشومانو سره یم او مرسته ورسره کوم. دا کار باید په هیواد کې دود شي.
سکل د ژمي لومړۍ ورځ د واورې په ورېدو پیل شوه او په دې ورځ په کابل ښار کې ډیری داسې ماشومان لیدل کېدل چې تودې جامې نه وې اغوستې. دغو ماشومانو پیل شوی حرکت وستایو. د حسینې په نامه یوې وویل
زه ډېره خوشحاله یم چې دا کالي راکړه ځکه ډېره یخني مې کېدله.
او شکیبا نومې داسې وویل
له دولت او خلکو هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي چې له بې وزلۍ خلاص شو.
د شکیب په نامه یو هلک چې تودې جامې نه لرلې ویلې غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي.
خوشحاله یم چې دا کالي یې راکړل.
د خاطر افرینان د فرهنګي بنسټ مسؤلینو وویل دا حرکت به د کابل ښار په ګڼو سیمو کې جاری وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیدالله وطنوال لیکي د ولسمشر روان سفر له لاسته راوړنو ډک بولم. صادق داوري لیکي د هلمند خلک د ولایت وسني چارواکي نه غواړي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکلي دي ټول هیوادوال د افغانستان په جوړولو لاس پورې کړي، نور باید دا وطن وران نشي. ډاکټر محمد ولی قلمیار له هلمند لیکي د مرجی ولسوالی د سقوط په حال کې دا که هوایي ځواکونه او نور ځواکونه ورنشي ممکن دا ولسوالی سقوط وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې هوایي ځواکونو په هلمند کې بمباري کړې ده او له دې بمباري سره طالبان ځپل شوي دي، خو د خپل نوم نه دی لیکلی او دای هم نه دی لیکلی چې په کومه سیمه کې بمباري شوې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سنگین پولیسوالی کې هوایي بریدونه شوي دي چې مرشوب لې اړولې ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکلي دي طالبانو یو ځل بیا د پاکستان په اشاره په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د څمکنیو ولسوالۍ په ځینو شخصي کلینیکونو کې دوا دوه چنده پر ناروغانو خرڅېږي. او دفتانی لیکلي دي د لاجورد د لارې له پرانیستلو سره به افغانستان ډیر پرمختګ وکړي. اته بجې او ډېر دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمېنې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بېلابېلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام شامل وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقوقو یوې ډلې نن خپور کړ. دغه راز د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د سوری په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د سوری خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. متحده ایالاتو یو شمېر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شمې په ورځ د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شو. او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود.
د انصاف پلټه پروګرام کې مو له اداري فساد سره د یو افغان له شکایت خبر وو، خو اوس د اداري فساد د مخنیوي یو راپور. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ته د کابل بانک د لسکونو نویو پوروړو د جلب مکتوب استولی دی. د لوی سرنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزي تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د کابل بانک د پخوانیو مسؤلانو لخوا ورپېژندل شوي دي او یو شمېر یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک شاوخوا 80% پورونه یې راټول کړي دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کابل بانک له سقوطه څه باندې 15 کاله وړي، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ تازه د 220 نو پوروړو د پیژندلو خبره کوي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل بانک د نویو پوروړو د لیست چمتو شوی او په اړه یې جدي اقدامات کیږي. ښاغلی عزیزي وایي چې دا پوروړي د کابل بانک پخواني مشر لخوا ورپېژندل شوي او دوی یې د جلب لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی دی.
د افغانستان د لوی سانوالۍ لخوا هغه دوه لیستونه چې د کابل بانک د مقروضیت اشخاص نمونه دي د کورنۍ چارو وزارت ته لیږل سوي دي. یو لیست 228 کسانو ده چې د شیرخان فرنود د هدیه او د اسناد وړاندې کولو سره سم لیږل سوي دي، او دوهم لیست 103 هغه کسان دي چې پکې 2 مشر مقروضین دي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې دغه بانک د شریکانو لخوا له سقوط سره مخ او سره افغان حکومت په کور د ننولو هیواد بهر له زیاتو انتقادونو سره مخ شو. د دغه بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی د محکمې لخوا د لسو کلونو په بند او لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول، خو انتقادونه دا دي چې اوس هم د بانک پوروړي نیول شوي نه دي. په دې لړ کې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره په عام مازر کې د خلیل الله فیروزی را څرګندېدو یو ځل بیا د عامو خلکو او سیاسي ډلو دا انتقادونه د دوی په یقین بدل کړل. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې دوی له هرو ممکنو لارو هڅه کوي د کابل بانک پورونه بیت المال ته وسپاري. د څارنوالۍ ویان وایي چې د ټولو پورونو شاوخوا 80% یې راټول کړي او په دې اړه د حکومت جدیت ښه نتیجه ورکړې ده.
تر اوسه اضافه تر د 80% پیسې نه راټول سوي دي. هر ورځ تیریږي موږ د مقروضین نه پیسې راټولو افغانستان دولت سپارو. د هر ورځ په دغه ارقام کې تغییر راځي.
په ځینو برخو کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ملي وحدت حکومت لکړونو او جمهور رئیس غني د موقف څخه که څه هم استقبال شوی، خو خلک وایي چې د فساد سره دا مبارزه باید لا جدي او په ټولو خلکو یو شان عملي شي.
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ دا د بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستل چې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیستو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزې سره مخ دي
زما نوم داوود انجینر داوود زما مشکل د لغو د پاره دی د شرکت لغو خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم زم او رزم زما کار نه کیږي دوی نه کوي اجرات نه کوي دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم زموږ شرکت په یو دوه ډېر دولتي ارګان کې ثبت و پروژه نیول ډېر سخت و سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و ځکه زما په توانایي کې نه و یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان و شو زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکوي اول خو هلته زموږ کار بند و بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول هلته مې وی 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کریانه کونه کی دلتا انتقال سو دی تا دوا کال کی شه دلتا انتقال سو دی دم مولیا دین نگان دی یو بخش دلتا دی اوس کار دلتا باندې او اخر دوسیا وروکو سالور کال وروکو او یو کال مخ کی شه دا پیدا سو په آرشیف کې وو اوس زغارم چې دا شرکت به لغوه شه او یو اخرین مرحله ای داد یو مکتوب لیکي چې د مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت تاریخ لاس دی بندي زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې د لیک پکې و لیکي چې د شرکت تاریخ لاس لغوه دی
د انصاف پلټکې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خدا خغلی شیرزاد په اړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شي وي ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کو فلهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نه کی فلهذا موږ درخواست کړې د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي چې هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کو او لغوه ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري په صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کو نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیگل.
شیزاد سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول. څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز دې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هغه چک د حسابات بانکی د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي موږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره موږ سره باقي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویم تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی موږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه موږ تشکیل کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم موږ ته راشي، دوی کولی شي سبا موږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې موږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او موږ ته مالیات ورکوي، موږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او موږ دوی سره همکاري تر څو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا واد انصاف پلټکې د دې ونې خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه. خو پتلو تلو کې موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992 9 3.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیګم د کندهار ولایت تنیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د انیشلو سالی کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی پاله او بل د بېلابېل ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی پاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ کړله. دلته په نیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنې شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منیه که زده یې او هغه دغسې سوی دي. ما ته خپله چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی بیا دې ویلې څنګه جزده بارای ویله ول ما مکتب ویلی. خو چې کله به ما مکتب ته زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې نور به راته وتلې په خپلو چاو به ناست و نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نه شلو سالۍ ته یې راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد د دغو د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان هېڅ تمام ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
میں ہلمند میرا محمد افغان خبر مرضی پولیس والے کیوں شاوندی مکتب شاگردان دو نہ دس تعلیم تو نہیں سیکھ لا ہے خود دولتی چاہو خوشن ہے چیز منگ بس آ کے مکتب نہ پران اس لیے کہ شاگردان و بے تعلیم سے رپا کرنے سے آزادی راجیو تو ان کا کروں گا دا پیغام پر دوں گا سلام دادا سر سوالی چکا خبر کو معلوم ہے ماں دادا صاحب پولیس والے کے دکھا اس معاش راغل ہے مجین اور مجیر اور سر معلوم ہر معلوم سے قبضہ نہیں وہ کر رہے بولے زما پیام ریاست معرف اور وزیر معاشرہ کردار ہے دمرا بے باساسی زبر دمرا ظلم روان دے چاہ تو ہر رکو چاہ تو خود شکایت رکو میں سنگ اوکو بے نتی یو خواہ دل تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوار میں تقریباً مکتبوں او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ورسوري دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي حکومت سره ورسره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ دې رفرل سره موږ خبره شریکه کړی دا حکومت ته په دې مال سن دي وی دي اله کو دا سره د نن چې زموږ دا پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړی و سلام پر سلام.
السلام علیکم آزادی راڈیو ٹون کرکم تو سلام الوائل محمد عارف وفا ایم لکامی سکھا میں خاڑی کنی ہو دی دا چی دا مالیمانو پا حق کی اس کم بزرون را جی دا مالیمانو دا غماش بیخی کم دے او پا دی مالی دا مالیمانو ہیز گزارا نی کی جیتا چی دا چی فکر رو کچی دا مالیم مثال وزر آتا در افغانی ماش دا غماش وخلی دا کور کی ماشومانو تا جامی کی لباس کی روڑی کی چیشے کی وہ زما خپل پیلا زما کوٹی غردی بری زلی غردی ولی دمرا وصل لرم جزے وہ کوٹا خپل جوڑا کم نو زما چاروا کو نہ تی احترامانہ خواہش دار ہے کہ کم سی او گروپ راولی کہ او دنے دین لگا سارن او کہ او دا خلق سره وس کو مکو کی و سلام با احترام مخ مخش.
السلام علیکم زئی سم احمد کندار شہر لسمینا ای وسی دن کم لمڑے آزادی ریڈیو کر کون کو اور دن سلامونه وړاندې کوم دا غوښتنې لرم د ریاست معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې شهر د لسمې نایې د سید آباد او د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار وړي یا لکه شمسی اندار یا به دایره رنګ یا به کچردانی راوړي کنیه محرومم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دا غوښتنې لرم چې دا کار په جدي بند کړي و سلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینې سره په تیر او دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانې او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزدان د ولایت گزاو ولسوالۍ څخه د هله کو زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت گزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخته سی پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات څخه د اله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د گزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل په سل کې نیوی پساده بی سواده دی لس سواده ایش اغا ترگی توردی برطره جی.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړی دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د ستاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني په مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر یا د بندریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري چې
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخه لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مونږ ته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډیرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم، نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورزو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولې د دې ځان د دې وطن سرنویش بولې. نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوو کارو کې یو کار وکړه دې مخته قبوله ده، یا امنیت راوله
خواري دي نه وي مزدوري دي نه وي للوږي دي مړو څو یو 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 امنیت راوله بس دي مخ قبول ده او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبر نه د بدغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکي او کبي امنیت راوستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکه بس نو ریښتیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې ریښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته د ما دا پیغام د نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالۍ کې محلي پولیس زیات کا چې محلي پولیس نه یې شي چې هر څومره قدرت یې او کې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده نو که دغه د ما سوال قبلیږي یا ریښتیا یې ته اورې وروره دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې دغه د ما پیغام ده والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید د افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم خادم مرزن فراه ولایت. سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره سته چې د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژه ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل. سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي بل ما ته وینې را کړي زه هم دا باره دي مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کښې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وو د پیپ را کش شوی وو چې د کوم هېوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړل او یوړل. دا به هم زم هغه رقم سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کښې به مصروفه شي. دا مې نظر د نشر ویل. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کښې په داخل د ښار کښې کوریچي منګیان او لوټ پخېږي. سیتیانې او چاپېریال ریاست څخه دې خواستي چې دا د ښار څخه وباسي. مننه. تشکر.
زه عصمت افغان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ لشتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه ټول خراب دي. زموږ سره اشرف غني صاحب دغه برابر کړي زموږ سره مرسته وکړي. ټول سلام.
وعلیکم سلام. محترم دوست ستا پیغام مو داده خبر کړ. هیله من یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو. د سروې لیکئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سرگی یوزلو موتایی هجبندو